کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې وخت را ورسید چې زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان ولسمشري مانی وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستي وکتنو په اړه ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکړي دي. دا او نور مسایل به وروسته واورو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچیلن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د افریقا په یو هیواد کې یو بارون کې بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته رپورټ ورکړ او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه خپل دولت تعهد په ډاګه کړ. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د بهیر، چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړي ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نیت تایید کړي دي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنه د افغان حکومت سره په هماهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې له دوی سره هماهنګ شوي او دوی پرې خوښ دي او کنه. دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وو پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکو دغه ورځ ویلي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته وسلوالو طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوي، څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبلا اوښتې. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متم کلي اردو قمندان د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ولس نورو د ټپکېدو خبر ورکړی. په عین حال کې افغان چارواکي وایي د هوایي او مځکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د 215 متم قلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق احسان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان کومنډوز ځواکونو د روزګان په مرکز سرینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال ولس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو مهمات او پلان ځایونه هم له منځه وړل شوي. خغلی سهامدار زیاته کړی چې د ملي اردو اړوند دوهمې پلی لیواز واکونه د زابل ولایت په ارغنده بولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال درې تنه وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان دي. له فرانه بیا په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي برمته کړي. د فرا ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا دولتي کارکوونکي په فرا ښار کې خپلو کارونو ته روان وو چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فرا ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د ولایت د هزاري د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یوولس تنه نور له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ پر زیاته برخه د طالبانو واک دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې په یو بارون کې بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنورۍ د دویمې نیټې په سهار شوې او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږ ویشت کسان سپار وو. په ځینو رپورټونو کې بیا د دې بیړۍ د سپرو شمیر کم یا زیات ښودل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځنی ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیې راپورته کړي، څو هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري، بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورډ هم د ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکي چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریې کوردان ترنوي چې د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. او د امریکا ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دا سرتیری غابون ته رسیدلي. ټرمپ وویل د کانګرس مشرانو ته پاستولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه غابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل. ټرمپ ویلي که چېرته اړتیا وه د دې سرتیرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 1 د ولسمشر انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته والې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده.
خبرونه مو لازم دی راډیو اورېده. ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د ورستي او کتنو پاړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړی دي. اترس کې به واوري ورسته لاغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیز د غونډو جوړوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظره ونه غورځول.
د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د مجله متشپشنی مو بجو در سره اوسئ. ولسمشری مانی وای د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د روسي او کتنو پاړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. د ارګ څخه یو خبرسوی لامه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د ایران د بهرنی چارو وزارت له مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې په نور موضوعاتو هم بحث کړی دی. ایران په دې وروستیو کې له طالب استازو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې چې نن په ارګ کې ترسره شوه، دواړو لورو له طالبانو سره د بحث ترڅنګ د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس عراقچی سره مفصلې خبرې وکړې، خو دا چې د دوو خبرو نتیجې څه وي نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې له خپرولو سره تهران ته د دوی د یو پلاوي سفر تایید کړ. ویلي دي دا پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی و. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغو څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو له لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمه هیوادونه هم کوشش کوي چې په همدغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لیده کاته هم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته څرګندونه کې ویلي وو او وعده کړې وه چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به دېنه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کومک وکړو.
له دې سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وی د افغان سولې بهیر لګړندې کې دو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي.
آزادی خبری مجله اوري.
بس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې علي شوراوي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین رقات نن دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلاره روښانه کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغوی چې موضوع نیسي او موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
ښاغلی بقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. د ښاغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغه ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جده غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی ل امریکا سره به د خپل بل ناستې پړه ډیر ژر لرسنیو سره جزئیات شریک کړي. ل د مخک افغان حکومت هم ټینګار کړي ک چې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي، دوی به خپل مرکچی پلاوه جدي ته ونه لګي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمی هم د سیمه ایز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي. طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده. که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي، کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ریښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او اړیکه هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنون کې وایي ترکیه په سیمه کې له بنفوذ اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولی شي خپل دې موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې په اړه مو د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور واورېده. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه ودیر صفی پاکستان او روسیې ته د ترکیې شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغېزمنې بولې. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیې د دغې غونډې د پلان په اړه پوښتنه شوې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره پخوانه نږدې وه، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو، یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکت و پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظ ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه را مخکې شي او موږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ را وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې استاد، د ابوظبي غونډه، د مسکو غونډه، مخکې د هغې نه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیې غونډه، مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نه کېږي، دا ټولې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ده او باید راټوله شي؟ مثلا دغه ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هېواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړول.
خبره دا ده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې مونږ خو بیضوي میز په سر کښېنو که کوروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر. نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونې شوي دي، اوږدې شوي دي او هره خوا پکې لاس لري، لاسونه پکې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي، هغه اسانه ده حلولی. اما دا چې د منطقې ټول هېوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هېوادونه پکې لاس لري، هوار یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفای و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د کابل په مکرانو سیمو کې د اورلګېدنې په پیښه کې د مړو او ټپیانو شمېر 23 تنه ته رسېدلی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي چې د اورلګېدو د پیښې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اورلګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلي الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي دي.
تقریبا
په دغه اور لګیدنه کې درې څلوېښت اپارتمانونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه اووه موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پېښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پېښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکېټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي وو.
زموږ خلاص د ای راډیو اوري دوستانو دا راپور داسې مال خبرېږي چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخصې سي. نجیب آقا فهیم نن په یوه ورکشاپ کې ویلي دي چې په زیانمنو سیمو کې باید ښوونځي، د استوګنې کورونه، روغتونونه، تفریحي او سپورتي ځایونه جوړ نه سي. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نور ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د شنبه په ورځ د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې د زیانمنو سیمو نقشې برابرې کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کیدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب
د ګواښونو کمواله معنی ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځایونه جوړ نه شي، که جوړېږي هم کلک او مستحکم دي وي. نو کله چې په یو سیمه کې کېدونکې پېښې تشخیص کېږي موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځایونه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویدنې، سیلابونو، واورې ښویدنې او اورلګیدنې پیښې په بېلابېلو ولایتونو کې شوي چې درانه مالي او ځاني تلفات خلکو ته اړولي دي. تازه دوه د اورلګیدنې پیښې چې یوه یې په کابل کې د عبدالحق څلور لارې او بله یې په ننګرهار کې په یو مارکېټ کې رامنځته شوه خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. ښاغلی فهیم دا هم وویل د استوګنځایونو مالکان باید د کورونو جوړولو پر مهال د خوندیتوب لازم مقررات په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل ښاروال ویلي وو چې دا دغه ادارې څارونکي ټیم د کورونو، رهایشي ښارګوټو او لوړو تجارتي ودانیو د معیاري کېدو لپاره پلټنې پیل کړي دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عام خلکو پر همکارۍ او ټینګار وکړ.
هر افغان د خصوصي سکتور، سوداګر او هر پانګوال په دې برخه کې مسؤلیت لري. هغه طبیعي پیښه چې رامنځته کیږي د بشر د لاسه کیږي او پر روغتیا، امنیت او چاپیریال اغیز کوي.
ښاغلی صدیقي وویل د خلکو همکاري، اړوند بنسټونو او د زیانمنو سیمو پیژندنه کولی شي د طبیعي پیښو له امله له ځاني او مالي درنو زیانونو مخنیوی وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر ویب سایت هم ولولي او خبرونې په تکرار ډول واوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په فرا ولایت ورسو. په فرا کې هغه 15 تنه عام وګړي چې د دولت وسلوال مخالفینو لخوا برمته سوي وو د وروستیو معلوماتو له مخې یو څو تنه یې بیرته راخوشي سوي دي. دا چې دغه کسان څوک وو او په څه تور نیول سوي وو نور حال زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
په فراه ولایت کې د 15 څخه د شنبې سهار برمته شوي وه نورس تنه یې خوشي شوي، یو تنه یې وژل شوی او 15 نور لا تر اوسه دولت د وسلوالو مخالفانو سره دي. د فراه د ولایتي شورا غړی خیر محمد نورزی وایي دغه کسان د فراه مرکز په 15 کیلومتري کې دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دولت سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دا په خبرې یو تن د فراه د ولایت د مقام د بشري منابعو کارکوونکی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوی. د نورزی په خبره دغه کسان د رابط ته کلي دي چې دغه کلي ډېری برخې اوسېدونکي دولت کار کونکي جوړوي. نورزی هم دا شروای د قوم مشان له خوا هڅه روان دي چې پاتې کسان هم را خوشي شي.
نو خو اکثریت در آباد کلی و شهر کی بعضی دکانداران دی بعضی ماموریت و در ملکی دارات کی کار کی نو در باغی پل و در آباد پر 2 کیلومتر دی در باغی پل در 500 متر واخواته در طالبان راځي سړک ته یو رفر چې مامور د ولایت کی په وظیفه اداره کې کار کوي هغه شید کړی دی نور کسان ټول خوشی کړی 15 نفر نور تر اوسه دوی سره دی په 15 کې هم نه کارمند دولت نه ک نظامی ملکی باش کی بلکې هغه د کلی خلک
د دولت وسوالو مخالفان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ چې د فراه در آباد کلی دغه ولایت د مرکز په 1 کیلومتري کې پروت دی چې مخکې یو امن سیمه وه، خو اوس دولت وسوالو مخالفانو تحرکات پکې ډیر شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع را واخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري یعنی ورکړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله سلیم محمد صالح راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیرالبحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې په ورځ ویلي وو د جنگي کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم څلور ماشینه جنگي کشتۍ به حق رهبری سوی میزایل لږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کشتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهان د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي اسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یو مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لېږد وړتیا هم لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په لومړي ځل یو ستوربېړۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته رسیدلې چې تر دې وړاندې له انسانانو پټه پاتې وه. اسمت سره نور حل راکوي.
د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربېړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربېړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربېړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستوربېړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستوربېړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وي. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، البته یو دری مجله مو پاتې ده چې زموږ همکار سید سمی عباس استودیو ته راغلی درته وړاندې به کې. عباس صاحب شرغلی،
تشکر. فریبازان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.